د سهار 15 بجې د ازادي رادیو سهارنی خبری مجلې ته خراغلست. نن چهارشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د غوی یا سور دوهمه ده چې د 2023 میلادي کال د می لسمه سره برابر ده. خبرونه په خبرونو پیلو. د خبریالانو د ملاتړ کمیټې یا سی پی جی په افغانستان کې د څلورو نیول شویو خبریالانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. د افغان ژورنالیستانو مرکز پرون په خوست کې د څلورو رسنیو د مشرانو د نیولو خبر ورکړ. د دې مرکز د بیان له مخې د غرغشت تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل، د ولس غږ راډیو مشر محمد دین شاه خیالي، د چنار راډیو مشر پامیر اندیش او د نن راډیو خبریال عبدالرحمن آشنا پر موسیقۍ د لګیدلې بندیز د سرغړونې په تور نیول شوي دي. سی پی جی چې مرکز یې په نیویارک کې دی، له طالبانو غوښتي دي چې د خبریالانو ځورول او ویرول سمدستي بند کړي. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز هم د دې کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. په خوست کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني ویلي چې دا کسان نیول شوي نه دي، بلکې د ځینو مسایلو د شریکولو لپاره وربلل شوي دي. د برتانیا حکومت خپل وګړو ته افغانستان ته د سفر نه کولو سپارښتنه کړې. د برتانیا حکومت پرون په یو بیان کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب بللی. په بیان کې راغلی دی چې په ټول افغانستان کې او په ځانګړي ډول د هوایي ډګرونو په شاوخوا کې د تروریستي حملو جدي خطر شته. د برتانیا حکومت وایي په مذهبي مرکزونو د روژې د میاشتې په څیر د تروریستي حملو لوی خطر شته دی. برتانیا په دې بیان کې ویلي چې دا مهال په افغانستان کې د برتانیا قونسلګري نشته او نشي کولی برتانوي وګړو ته لازم خدمات وړاندې کړي. په برتانیا کې ډیرا اسلامیک ریلیف ټولنه وایي په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې پر شپږ لکه او ډیر زره خلکو د خوړو بستي ویشلې دي. له بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي د قطر له پرمختیایي صندوق سره د افغانستان په 11 ولایتونو کې د ضروري روغتیایي خدماتو د ملاتړ لپاره یو تړون لاسلیک کړی دی. ډبلیو ایچ او پرون په یو مفصل بیان کې ویلي چې د قطر د پرمختیایي صندوق پیسې به د ماشومانو د زیږون پر خدماتو او د روغتیایي وسایلو پر ویش ولګول شي. ډبلیو ایچ او وایي د دوی او د قطر د پرمختیایي صندوق هدف په افغانستان کې د 9 روغتیایي مرکزونو له لارې د ناروغیو او مړینو د کچې ټیټول دي. امریکا او برتانیا په پا پاکستان کې د قانون د حاکمیت غوښتنه کړې. سپینې ماڼۍ بیگانه وخت وویل د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان پر نیول کېدو خبره ده او په پا پاکستان کې د قانون حاکمیت ته د درناوي غوښتنه کړې. د پاکستان پخواني صدر اعظم عمران خان پرون په اسلام آباد کې د محکمې په انګړ کې د رینجر ځواکونو لخوا ونیول شو. بلخوا د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی ویلي غواړي په پاکستان کې د سوله ییزې ډیموکراسۍ شاهد وي او د قانون رعایت وویني. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیگا په یو ټویټ کې لیکلي چې د عمران خان نیول کېدل د تاسف وړ خبره ده او د هغه په وینا دا کار به پراخ عواقب ولري. د عمران خان د نیول کېدو د خبر له خپراوي وروسته د هغه ځینې پلویان د اعتراض په ډول د پلازمینې اسلام آباد او نورو ښارونو لارو سړکونو ته راووتل او ځینې یې له امنیتي ځواکونو سره لاسګریوان شول. عمران خان یوه ورځ وروسته له هغه ونیول شو چې د پاکستان د پوځ یو لوړ رتبه جنرال یې پر هغه د تیر میلادي کال په ناکام برید کې په لاس لرلو تورن کړ. د پاکستان پوځ دا تور رد کړی دی. او د جرمنی د څو سیمو د روختونونو شاوخوا زرو ډاکترانو پرون کاری اعتصاب وکړ. د سوداګرۍ د اتحادیې ویاند ویلي دي چې د درې دیرشو روختونونو کارکوونکو په دې اعتصاب کې برخه واخیسته. دوی وایي د معاشونو په ورکړه کې د لانجې له کبله په اعتصاب لاس پورې کړی. دا ډول اعتصابونه د مارچ د میاشتې په وروستیو کې هم شوي وو. دغه روغتیایي کارکوونکي به خپلې غوښتنې د مذاکرو په 5 پړاو کې چې د می په 22 پیلېږي وړاندې کړي. د سوداګرۍ اتحادیه وایي دوی په ټوله جرمني کې د ښاروالیو د روغتونونو د 55,000 روغتیایي کارکوونکو په معاشونو کې 2.5% زیاتوالی غواړي. د ښاروالیو د کارګرانو اتحادیه دا غوښتنه رد کړې ده. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. و باورې چې د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه وایي د اقتصادي ستونزو له کبله د هیواد ماشومان شاقه کارونو ته اړ شوي دي.
هر دولت چې راځي دا مکلفیت لري د ایجاد کار زمینه مساعد دي، حفظ د کرامت د انساني دي باید رعایت بو کی.
په یو مرکه کې دا موضوع شار بو چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د نیول کېدو اغیز به د افغانستان پر حالاتو څوی.
دوه هیوادونو کې مثبت بدلونونه او منفي بدلونونه مستقیما د یو بل هیواد په مثبت او منفي اړیکو باندې او تجارتي اړیکو باندې ورته ډول باندې اثر پرېږدي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحدو ایالاتونو له اوکراین سره د 1.2 میلیارد ډالرو نوې مرسته اعلان کړې، او په یو بل راپور کې به په کندهار کې د خاورینو لوښو د کاروبار پر وړاندې پرتو ستونزو ته کتنه وکړو.
دغه خاورین لوښي چې د اوسپنې لوښو معنا نکلي و د چینی لوښ په نسبت دا ډېر خوشي، ځکه په دې کې په خوړو کې یا په خوراک کې د شیرینۍ زیاته ده نه، او بل ښایسته لوښي دي نه.
نور مطالب هم لرو او ردو ته را سره وسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. میر احمد سپاید تخنیکی چارو لارخونه کوي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه وایي په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کبله ګڼ ماشومان شاقه کارونو ته اړ شوي دي. دا ټولنه وایي هر دولت چې راځي باید د هیواد د کارګرانو د حقونو اړوند کنوانسیونونه او تړونونه رعایت کړي. په افغانستان کې خلک شکایت کوي چې نن سبا د کار زمینه مساعده نه ده، او د قیمتونو لوړوالي ته په پام سره ورځنی مزد د دوی ورځنی اړتیاوې نه پوره کوي. د هم په دې اړه نور جزئیات.
په افغانستان کې د اقتصادي رکود په اړه اندېښنو سره جوخت ګڼ کسان په دې هیواد کې له بیکارۍ شکایت لري. دا شکایتونه داسې وخت کې چې طالبانو په 13 دسمبر میاشت کې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو کار منع کړ، او 13 میاشتې د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د ښځینهوو کار منع اعلان کړ. د کابل اوسیدونکی فضل رحمان وایي د 2 میاشتو راهیسې میاشتنی معاش نه دی ورکړل شوی چې اوس د کورنۍ د غړو مړولو ته حیران دی.
هغه معاش مې چې درلوده خپل ځل لور سره عیار کړی و، اوس مې هغه معاش هم له لاسه ورکړی. دا پر ما زما د کورنۍ پر روحي منفي اغېز کړی. د اسلامي امارت د راتګ وروسته بیکاري زښته ډېره شوې ده.
د افغانستان پر بیا رغونه د امریکا د سر مفتش ادارې یاسیګار په خپل یو راپور کې وایي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته 15 لک کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې، چې د 2022 کال تر نیمایي پورې به شمیر نږدې 1 میلیون ته ورسیږي. د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي اتحادي رئیس معروف قادری له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
ټول پوهیږي چې افغانستان یو اصلي عضو د سازمان بین المللي کار او جامعې ملل دی. هر دولت چې راځي دا مکلفیت لري دا کنونسیونونه باید رعایت وکړي. څرنګه چې افغانستان عضو د جامعه ملل دی، د ایجاد کار زمینه مساعد دی و کنونسیون چې مسئولیت د شغلی دی د کارمندانو دی، حفظ د کرامت د انسانی دی باید رعایت وکړي. تر هغه وخت پورې چې اقتصاد پویا بشي او د وابستګی نه مونږ خلاص بشو.
په 13 میاشتو کې ګڼ کسان مجبور شوي چې د کارموندنې او غریبۍ لپاره ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي. په افغانستان کې دننه هم راپورونه ورکړل شوي چې ګڼې کورنۍ مجبور شوي خپل واړه ماشومان شاقه یا درنو کارونو ته ودروي. د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي اتحادي رئیس معروف قادری دا یو جدي ستونزه بولي.
او ماشومان آینده سازان د ملک دي، باید توجه بشي د شاقه کار نه مخنیوی وسی، او زمینه د کار د مشرانو نه باید دولت مردان مساعد بو کی تر هغه وخت پورې چې اقتصاد پویا بشي او ماشومان مکتب ته بلار شي، او د آینده د پاره باید درس بوایي چې مونږ د خودکفایی د اقتصادی لپاره پرمختګ بزو.
د رواداری پونم د بشری حقوقو یو 62 ویلی په هیواد کې د بیکاری زیاتیدو ته اندیښمن دي، او د تیر حکومت هغه مامورین چې پر ټیټو رتبوی کار کوه د شړل کېدو او تبعیضي چلندونو سره مخامخ دي. د طالبان ویاندویانو د دې موضوع په اړه زموږ پوښتل شوی سوالونو ته ځوابونه وایي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان ناسم اقتصادي وضعیت د دې لامل شوی چې د خلکو ګټه وټه کمه او د بیکارۍ کچه لوړه شي. دې سازمان ویلي په ټول افغانستان کې 80% کورنۍ د عوایدو له کمښت سره مخ دي. د ملګرو ملتونو بېلابېلې ادارې بیا وایي نن سبا افغانستان کې 23,300,000 کسان بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دې ډلې 6,000,000 یې قحطۍ ته یو ګام نږدې دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته د هغه د پلویانو او د پاکستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ په څو ښارونو کې اخو ډپ شوی دی. د عمران خان پلویانو د راولپنډۍ، لاهور او پېښور په ځینو برخو کې پراخ احتجاجونه پیل کړي او راپورونه وایي چې د خان لسګونه پلویان هم نیول شوي دي. په پاکستان کې پیل شوی وضعیت د افغانستان پر حالاتو څه تاثیر کولای شي؟ زما همکار په دې اړه له خبریال او شنونکي سمی یوسفزی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې د عمران خان تر نیول کېدو وروسته په پاکستان کې څه پېښې شوي.
په دې کې شک نشته دا چې پاکستان د سیاسي بحران سره مخامخ ده، اقتصادي بحران سره مخامخ ده. عدلی او قانونه او پوج او پارلمان دوی ټول یو بل سره مخالف اړخونه نیولي دي. څوک د عمران خان طرف ته دي، پوج دا وخت د عمران خان پر خلاف ده، اعلی عدالتونه یا د پاکستان عدلیه هغه بیا یو ډول د عمران خان سره نرمي ښیي. نو زما په خیال دا وخت پاکستان د یو سیاسي اقتصادي له امله له مشکلاتو سره مخامخ ده او په عین حال کې د دغه خطرناکو سیاسي سیالیو یو ډګر هم ګرځېدلی ده چې هیواد یې یو ډېر قوي یو سیاسي رکود سره مخامخ کړی ده. او په داسې وخت کې د عمران خان نیول کېدل او د هغه په عکس العمل کې خلک پوځي مراکزو طرف ته مارشونه کوي، مظاهرې کوي، دا ټول په دې معنا ده چې پاکستان په یو ډېر خطرناک حالت کې ده او په راتلونکو څو ورځو کې ډېر څه پېښېدلی شي. خو ټول دا وخت دې ته منتظر دي چې پاکستان یو محکمه فیصله وکړي چې عمران خان نیول قانوني و که غیر قانوني و. که عمران خان نیول کېږي زندان ته وړل کېږي، زما په خیال تر ټولو زیات نقصان به په دې کې پاکستان فوج او استخبارات کوي، ځکه چې د دې نیول د موجوده سیاسي حکومت د وس او چار خبره نه وه. داسې په دې کې چې د پاکستان فوج د نوموړي د نیولو فیصله وکړه او د نیب یا اداره چې هغه د اداري فساد پیښې ثبتوي او چړي د هغوی لخوا ونیول شو، دا زما په خیال د فوج یو آخري اقدام و.
څه فکر کوئ چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان به واقعا محاکمه سي؟
زما په خیال عمران خان چې تیر ځل حکومت ته راغلی و د فوج په خوښه راغلی و، خو په اخر کې بیا د فوج سره د ده د استخباراتو سره د ده تعلقات خراب شولو. نو په تیرو څو تقریبا یو کال کې عمران خان ډېر په بربند ډول باندې د پاکستان په فوج باندې، د پاکستان د فوج په مشرانو باندې، د استخباراتو په مشرانو باندې، حتی د خپل د ترور الزام ولګولو. بل طرف ته د پاکستان خلک دا فکر کوي چې تیرو 15 کلونو د پاکستان په ژوند کې پوز ډېر خطرناک کردار ترسره کړی ده، جمهوري حکومتونه له منځه وړي دي. نو زما په خیال دا وخت خلکو احساسات خو د عمران خان سره دي، خو که عملا وګورو د عمران خان او د فوج او د عدلیه او د حکومت ترمنځ کوم یو سیاسي کړکیچ روان ده، تر ټولو زیات نقصان د پاکستان امنیت او د پاکستان د حکومت توانایی او اقتصاد د ټول په ډیر تیزی سره لمن ځوړي.
د پاکستان د دې کړکیچن وضعیت اغیزی به ستاسو په نظر پر افغانستان څه وي؟
په دې کې شک نشته چې افغانستان او پاکستان د یو بل سره ډیر تړلي هیوادونه دي. دلته چې څه پیښیږي، که هغه اقتصادي بدلونونه وي که سیاسي بدلونونه وي، په افغانستان باندې یا مستقیم تاثیر وي یا په افغانستان کې سیاسي او نظامي بدلونونه راځي، د دې یو تاثیر په پاکستان کې په افغانستان کې هم رامنځته کیږي. دا وخت که پاکستان کې یو اقتصادي رکود راځي، ګرانی زیاتیږي یا د خلکو مشکلات زیاتیږي، نو طبعا یو خو دلته 3 میلیونه افغان کډوال اوسیږي، هغوی ته هم مشکلات زیاتیږي، امنیتي پیښې زیاتیږي. نو طبعا افغان کټوال چې یو ځای نه بل ځای ته ځي د پولیسو او د نورو ادارو لخوا به ورباندې فشار وي. بل طرف ته که اقتصادي رکود رامنځته کېږي په پاکستان کې د دې به مستقیم اثر د افغانستان سره د دوی په تجارت باندې وي. نو زه فکر کوم چې دا دواړه هیوادونو کې مثبت بدلونونه او منفي بدلونونه مستقیما د یو بل هیواد په مثبت او منفي اړیکو باندې په تجارتي اړیکو باندې ورته ډول باندې یو اثر پرېږدي.
خبریال او شنون کی سمی یوسفزی له آزادی رادیو سره خبرې کولې. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای په خوست کې د څلورو خبریالانو د نیول کېدو له کبله اندېښنه ښودلې. د راپورونو له مخې د غرغښت تلویزیون د ولس غږ راډیو او د چنار راډیو مشران او همداراز د نن راډیو یو خبریال د طالبانو د امر بالمعروف ادارې لخوا نیول شوي دي. نای وایي چې د دې خبریالانو د خوشی کېدو لپاره د طالبانو له چارواکو سره تماسونه هم نیولي خو ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. فریده سیال او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نئی مسؤول وایي د طالبانو لخوا د رسنیو د څلورو نیول شوو کارکوونکو د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته. د نئی د ادارې مسؤول ظریف کریمی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دې اړه یې د طالبانو اطلاعات او فرهنګ وزارت سره تماسونه بې پایلې وه.
پرون په خوست ولایت کې د سیمه ییزو رسنیو څلور مسؤلان د امر بالمعروف ادارې لخوا غوښتل شوي وو. د خبریالانو او د رسنیو د مسؤلینو د غوښتل کېدو موخه ښوونیزې خپرونې ویل شوي، خو کله چې خبریالان هلته ورغلي د امر بالمعروف ادارې مسؤلینو لخوا نیول شوي دي او تر اوسه یې برخلیک روښانه نه دی.
بل خوا د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د غرغښت مدیر مسؤول سخی سرور میاخیل، د ولس غږ راډیو مدیر مسؤول محمد دین شاخیالی، د چنار راډیو مدیر مسؤول پامیر اندیش او د نن راډیو خبریال عبدالرحمن آشنا په خوست ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف ادارې لخوا نیول شوي دي. په هغې اعلامیه کې چې د افغانستان د خبریالانو د مرکز لخوا خپره شوې ده، د طالبانو د اقدام د اندېښنې وړ ښودل شوی او له طالبانو غوښتل شوي دي چې دا کارکوونکي له قید او شرط پرته هر څه زر راخوشې کړي. دغې مرکز د یوې سرچینې په حواله ویلي دي چې په خوست کې د سیمه ییزو رسنیو د مسؤولین د طالبانو لخوا رسنیو ته د ټاکل شوو اصولو د نه عملي کولو په تور نیول شوي دي. په خوست کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس ویلي دي چې د رسنیو څلور کارکوونکي نه دي نیول شوي، بلکې د ځینو مهمو رسنیزو مسایلو لپاره راغوښتل شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې تیر کال د رسنیو څلور نوي کارکوونکي او خبریالان د طالبانو لخوا نیول شوي دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
متحده ایالاتونو له اوکراین سره د 1.2 میلیارد ډالرو په ارزښت د امنیتي مرستې د بستې اعلان کړی. دا مالی مرسته به د اوکراین د هوایي ځواک له پیاوړتیا سره مرسته وکړي او اوکراین به یې په مرسته د توپچي ځواک لپاره نور مهمات برابر کړي. بلخوا د روسیې د اجیرو پوځیانو یو شرکت ویلي روسي ځواکونه د اوکراین له بخموت ښار څخه په تښتېدو دي. په دې اړه نور تفصیل اسدالله لودین اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت پرون سه شنبه اوکراین ته د 1.2 میلیارد ډالرو په ارزښت د امنیتي مرستې د بستې د ورکړې اعلان وکړ. اوکراین به په دې مالی مرستې سره خپل هوایي دفاع پیاوړی کړي او خپل توپچی ځواک ته به نور مهمات برابر کړي. د امریکا دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي د امنیتي مرستو دغه بسته له اوکراین سره د امریکا د همکارۍ دوام جوتوي. دغه وزارت لیکلي چې له دې سره به د اوکراین مهم لنډمهاله ظرفیتونه پیاوړي شي او د هوایي مدافع سیستمونه او نور مهمات به ورته برابر شي. پرون د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فوندرلین اوکراین ته سفر کړی و چې له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره یې په کیف کې یو کانفرنس ته وینا هم وکړه.
Dear President Zelensky, I am here today.
ګرانو ولسمشر زلنسکي، زه دلته د دې لپاره راغلی یم چې ډاډ درکړم چې تاسو کولای شئ د اړتیا تر وخت همغه زموږ په اروپایي پیوستون حساب وکړئ.
په همدې حال کې د روسیې واګنر شرکت چې د اجیرو سرتیرو یو ډاله ده، پرون سه شنبه د روسیې یو پوځي قطعه د اوکراین بخموت ښار ته نږدې له سنگرونو په تیښته تورن کړه. د دې شرکت مشر یوفګینی پریګوژین چې د اوکراین د جګړې په تړاو په مسکو کې نفوذ پراخ شوی، په وروستیو ورځو کې په خپلو ویډیوګانو کې د روسیې پر پوځي مشرتابه انتقادونه کړي دي. پریګوژین پرون په خپل ویډیو کې ویلي نن د دفاع وزارت یو قطعه زموږ له یو سنګره وتښتېدله او جبهه یې افشا کړه. د واګنر شرکت مشر ګوتڅنډنه کړې که د اړتیا وړ مهمات ور ونه رسېږي خپل جنګیالي به نن د مې میاشتې پر لسمه د اوکراین له بخمود ښاره وباسي. د اجیرو پوځیانو دغه شرکت د اوکراین د ختیځ په دې ښار کې د روانې جګړې مشري کوي. پریګوژین ویلي سرتیری یې د جګړې له کرښې د روسیې د پوځي قمندانانو د حماقت له کبله تښتي چې د ده په وینا جنایي امرونه کوي. د واګنر شرکت مشر یوفګینی پریګوژین ویلي سرتیری باید د مشرتابه د بشپړ حماقت له لاسه ونه وژل شي. پریګوژین دغه ویډیو داسې وخت خپره کړې چې په روسیا کې د بریا ورځ یعنې په دویمه نړیواله جګړه کې د پخواني شوروي اتحاد بریا ولمانځل شوه.
له خبرونو ور اخوا
وړاندې په خبرونه کې قدرمن اوریدونکو د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو دا شیبه پام وکړئ د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې فریدې سیال چمتو کړي.
د برېټانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼه لیکي د ملګرو ملتونو د اندېښنو او خبرداری سربیره طالبانو ویلي چې په عام محضر کې د مجرمینو اعدامولو او په درو وهلو ته دوام ورکوي. ورځپاڼې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر د تازه راپور په حواله ویلي دي چې په تېرو شپږو میاشتو کې د طالبانو حکومت 204 اویا نارینه، 85 ښځې او 2 هلکان په درو وهلي دي. وړاندې لولو د 2020 کال په اګست کې واک ته د طالبانو له ستنېدو وروسته له قاضیانو او قضایي ادارو نه غوښتل شوي دي چې مجرمینو ته د شرعي قوانینو پر بنسټ سزا ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د مفصل راپور ته په ځواب کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د نړیوالو بشري قوانینو او د اسلامي شرعي قوانینو ترمنځ د اختلاف په صورت کې د دوی حکومت مجبور دی چې له شریعت څخه پیروي وکړي. په عامه ډول د سزاګانو زیات حکمونه پر هغو کسانو پلي شوي دي چې په زنا او له کوره په تیښته تورن و، خو نور موارد لکه همجنسکرایي، غلا، د الکولو څکل، اختلاس او د نشه یي توکو قاچاق هم په دې سزاګانو کې شامل و. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یا یوناما په خپل راپور کې لیکي طالبانو ورته ویلي دي چې د لاس غوڅول د یوې سزا په توګه د امنیت په راوستو کې مهم دی. خو وړاندې راغلي د طالبانو په کابینه کې په دې اړه بحثونه روان دي چې دا سزاګانې په عام محضر کې پر خلکو پلی شي او که نه. د یوناما د بشري حقونو د دفتر مشري فیونا فریزر ویلي دا ډول جسمي سزاګانې د نړیوالو کنوانسیونونو د شکنجې برخه ده او باید ژره تر ژره بندې شي. د هغې په خبره ملګري ملتونه د مرګ د سزا مخالف دي او له طالب چارواکو غواړي چې دا ډول سزاګانې سملاسي بندې کړي. دا سټار او سټرایپس خپرونه چې نظامي مطالب خپروي د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د ځانګړو ځواکونو د پخواني قمندان جنرال سمی سادات سرګزشت خپور کړی دی چې اوس مهال د امریکا په کولرادو ایالت کې ژوند کوي. هغه په دینیرو کې یوې سیمه ییزې رسنۍ ته ویلي دي چې تر اوسه په دې فکر کوي که چیرته د 2020 کال په اګست کې الوتکې ته نوی پورته شوی څه یې کولی شو او څومره یې کولی شو چې مقاومت وکړي او ښایي په پای کې وژل شوی وی. خو هغه وایي د افغانستان د پریښېدو په وخت کې یو بې روحه جسم و چې روح یې په افغانستان کې پریښی او یوازې جسم یې له ځان سره وړی دی. د خبرونې په ټکو د 2020 کال په اګست کې چارواکو په ډینرو کې پریکړه وکړه چې شاوخوا 2000 افغان پناه غوښتونکي ومني. جنرال سمی سادات هم د هغوی له ډلې یو و.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مجله اوري. د غزنی اوسیدونکي د تیلو له خراب کیفیت څخه شکایت کوي. دوی وایي هلته ډیر وخت بې کیفیت تیل راوړل کیږي چې له کبله هم په مستری خانو کې د موټرو د خرابېدو له کبله ځای نه موندل کیږي او هم په ښار کې د تیلو له بدبوی او دود څخه سر نه پورته کیږي. دوی غوښتنه کوي چې غزنی ته د بې کیفیته تیلو د راوړو مخه دې ونیول شي.
عبدالقدیم په غزنی ښار کې د کابل کندهار پر لویه لار د تیلو په یو پمپ کې خپل موټر ته تیل اچوي. نوموړی شکایت کوي چې په غزنی کې ډیری خلک خراب تیل پلوري چې له امله یې د خلکو موټرانو ته زیات زیان اوړي او چاپیریال هم ورسره ککړیږي. دای وای موږ غوښتنه کوو چې غزنی ته د بې کیفیت تیلو دراوړلو مخه ونیول سي.
انا خیر سي د تیل کیفیت خو خراب دی ولا تیل زیاتره په کوم پمپونه چې مونږه چاو دیغه د تیلو کیفیت خراب دی هغه د ماشین او همداسه نورو پرزجاتو ته زیات زیان رسوي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ډیری خلک دلته د تیلو له خراب کیفیت څخه شکایت کوي. دوی وایي له امله هم په مستری خانو کې د موټرو د خرابېدو له امله ځای نه کیږي او هم په ښار کې د تیلو له بد بوی او دود څخه سر نه پورته کیږي. محمد رحیم د غزنی ښار یو بل اوسیدونکی دی. نوموړی په دې باور دی چې خراب تیل هر اړخیز زیان نه لري.
یو بے کیفیت جنس چې هیواد ته راوړل کیږي ښکاره خبره ده چې زیان یې ټولنې خلکو او ټولو ته
رسیږي.
محمد رحیم زیاتوي دا چې بے کیفیت تیل د موټر ماشین خرابوي نو زیان یې د موټر مالک ته رسیږي، خو تر څنګ یې ښاري ککړتیا ورڅخه رامنځته کیږي او چاپیریال ککړوي چې له امله یې خلک له ډیری تنفسي ناروغیو سره مخ کیږي. نو دغه ټولو شیانو ته باید پاملرنه وسي. ډیری روغتیا پالان هم په دې نظر دي چې د خرابو تیلو د بوی او دود له امله خلک په ځینو تنفسي ناروغیو اخته کیدای سي. که څه هم چې د غزنی اوسیدونکي دلته د شو او با کیفیت تیلو د رواردولو غوښتنه کوي، نو څه موده وړاندې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکو ویلي و چې په غزنی ولایت کې د بې کیفیت تیلو د راوړلو او پلورلو د څارنې په موخه یوه ګډه کمیټه جوړه کړې ده چې وکولی سي خلک له سمو او پاکو تیلو څخه استفاده او د بې کیفیت تیلو مخنیوی وکړي. د طالبانو حکومت چارواکو په وار وار ویلي چې د افغانستان ته د بې کیفیت تیلو د راواردولو مخه نیولې او له ایران څخه هغه موټران یې بیرته ستانه کړي چې بې کیفیت تیل یې راوړل.
دا ازادي راډیو خبری مجله
او دا هم د دې خبرونې وروستی راپور. کولالی په کندهار کې یو پخوانی صنعت دی چې اوږده سابقه لري او له هم د ودې په حال کې دی. منګي د پخلنځي لوښي او ګلدانونه د کولالی هغه محصولات دي چې په کندهار کې تر ټولو ډیر پلورل کیږي. د کندهار ښاریان په خاص ډول د ولسوالیو اوسیدونکي له دې صنعت څخه په ډیرو چارو کې ګټه اخلي.
که څه هم د وخت په تیریدو سره عصري لوښو د پخوانیو ځای نیولی، خو په کندهار کې لا هم ډیری خلک خټین لوښي کاروي. د کندهار دوه اوسیدونکي حاجی خان او عبدالنافع وایي خلک د کلالۍ له توکو د ورځني کار تر څنګ له دې صنایعو څخه د سینګار لپاره هم کار اخلي.
دا د منګیانو استفاده د یو تاریخي شی دی کنه. د ډېر زمانې څخه د ډېره وخته څخه خلک دغه استعمال یې په دغه کې وچې شي ډېر ښه خواص لري. اوبه فلتر یې وهم دا دی چې اوبه یخی کیخی نه یې. دا د ساره خلک ټول هم دغه منګیان دي، دغه منګیان چې دا وړي چې هم اوبه یخی هم فلتر یې هم اوبه ښه خوند پیدا کوي.
دا اوس په نور چې دا د نکلیان هغه شروع واپس خوري هغه سره څرخي سړی سم دا خپل خوا بل خود بل ته وڅرخي. دا چې دا دي دا شش شش لوژ دا په خوانی لوژ دي دا موږ د پلار د نکوه د پیړی پیړی وخت دا لوژ دي.
بل خو د کلالۍ د لوښو پلورونکي وایي خلک د کلالۍ لوښي د پلاستیکي نقلي او ناشکن په پرتله زیات خوشبي. د دغه لوښو پلورونکي مختار احمد وایي خټین لوښي د شاري خلکو په پرتله د ولسوالۍ خلک ډیر خوشبي او پیریه.
د اوسپنې لوښته چې دی ډیر چې دی دا شی ډیر ساره خلک خوشي، خو زموږ خلک یې خوشي د ساره په نسبت کم خوشي نه. او دغه خاورین لوښي چې د اوسپنې لوښو معنی نقلي او د چینی لوښو په نسبت دا ډیر خوشي زکه په دې کې خوړو کې په خوراک کې د شیرینی زیات ده نه او بل شایسته لوښی دي نه. او داس خلک بیر ازین سر وس د عینین خزینی خلک راځي نه یو وخت وخت راځي هغه بیا ښه شی غواړي نه. خو د سارا خلک چې ډیر د عشان شو کېږي سارا خلک یې ډیر خوشي.
په کندهار ښار کې د کلالۍ صنعت ځایونه تر ډیره د ښار په هغو برخو کې دي چې هلته کورونه دي او خلک یې لوګي یا دود پتنګ کړي دي. نظر محمد کلال طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د استوګنې له سیمې لیرې ورته مناسب ځای ورکړي.
موسره دولت د چیر نظام هم کول کړی دي، د اسلامي امارت هم کول کړی دي چې دا درات چې موږ ځکه مشترکه چې موږ د پرې و ځای سو موږ چې څه هم معلوم سي د سارا څه هم خلک را تر ازي د ښار هم را تر ازي د سرسي به موږ هم ته کیږي د دې هم لا سرسي ده. موږ ته نو دا ځای هم لیرې دي ولا لیرې دي موږ ورې کلی نسته کورونه نسته ادرات چې موږ نه زړه کې تا چې موږ
په ورته وخت کې د کندهار ښاروالي ویان شفیع الله عمری د هستوګنې په سیمو کې د کلالانو فعالیت جدي ستونزه بولي او وایي چې په ډنډ ولسوالۍ کې د کلالانو لپاره مناسبه سیمه ټاکلې ده.
کندهار ښاروالۍ د دغه کورو لپاره په ډنډ ولسوالۍ کې د زراعت حکومتي مځکه ده هغه ورته ټاکلې ده او د 15 نه یې سبه بیا هلته انتقالیږي چې انشاءالله د ښاروالۍ پروسس ترسره شوی دی هغه طی مراحل پوره ترسره شوي دي بیا زراعت ریاست کار پاته دی او د ولایت کار یې پاته دی.
کلالي د انسانانو له تلپاتې هنرونو څخه ده چې له لرغونې زمانې څخه تر نن ورځې پورې دغه هنر ژوندی پاته سوی. اوسمهال کلالان په کندهار کې منګي د خوراکي توکو لوښي او د ګلانو د کرلو لپاره ګلدانۍ جوړوي.